ډول لمن جوړل سوی دی.
لا سړي رادیو څخه د سلورو بجو د وی ساته خبری خبرونه د راپورونو لړۍ مو اوریده. ز موجیب حبیب زایمه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او حساسي حقوقو پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه صفی الله ستانګزای سټډیو ته راغلی دی او د لند خبرونه درته وړاندې کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل په لویدیځه سیمه کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. جهادي رهبر محمد محقق نن په خپل فیسبوک پاڼه باندې د دغو ماشومانو د مړینې جزئیات خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې اندېښنه ښودلې وه او ګواښ یې کړی و چې کله افغانستان سره بشري مرستې ونه شي نو دغه هیواد به له یو لوی انساني ناورین سره مخ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما مشر دیبرا لاینز د طالبانو له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر سره د مخ په ځواړ اقتصاد او همدارنګه بشري وضعیت په اړه باندې خبرې کړي دي. یوناما له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړی. نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویلي چې د دغه سازمان کارکونکي په ټوله نړۍ کې په کار باندې اخته دي او د ټولو لپاره د یو باثبات او سوکاله محیط پرامنځته کولو کې هڅې کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی اساخیل نن ډاډ ورکړ چې د سبا او نورو ټولو لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي به سبا د سکاتلند په وړاندې په دغه روان شلاوري جام کې خپل لومړی لوبه وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او حساسي حقوقو او همداراز د ورکوښو عزیزانو پروګرامونه وړاندې کوو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېر زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو را توازی کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوې ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظر غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربك الذي خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنا ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کرده دی حقوی ده حقا چا سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چا چه پوهاوی لری آغا چا چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خه علی کړلري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لارې وروخی.
فرضي سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
پنړي کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او ک نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن منظم کړي، او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابر کړي؟
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی.